السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پرون د کانګرس سمایا غونډه ته حاضر شوی. دا چې څه ویلي او کانګرس مینانو څه انتقادونه پرې کړي وړاندې درته راپور لرو. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوي برید مسؤلیت ومانه. د فرانسې او جرمني خبری آژانسونو د داعش د رسنیزو چینلونو په حواله ویلي چې برید د دوی د وزارمرګي لخوا شوی دی. خلیل الرحمن حقانی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید کې وژل شو او په دغه برید کې ځایي چارواکو د لږ تر لږه شپږ تنه نورو د وژل کېدو پخلی هم کړی. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر او د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی ورور دی. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی وو او 2011 کال کې د هغه پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه هم اعلان کړی وو. ټاکل شوی ده چې نن پنځشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د یونما مشره روزا اوتومبای و به د غونډې ته وینا وکړي. په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه دا د سږ کال څلورمه غونډه ده او په داسې وخت کې جوړیږي چې یونما د سه شنبې په ورځ د بشري حقونو د نړیواله ورځې په مناسبت ویلي وو که څه هم په افغانستان کې وسلوال نښتې کمې شوي دي خو بشري حقونه له خطر سره مخ شوي دي. د طالبانو حکومت د 12 خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه موسسې په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي په فرا کې د ابو نصر په بادغیس کې د حنزله او حکمت په تخار کې د فجرستان په کندوز کې د نمر په بغلان کې د رویان او قدس په بلخ کې د سادات په سمنګان کې د مولانا جلال الدین بلخي او په هرات کې د الغیاث خصوصي تحصیلي موسسې دي. د طالبانو په اعلامیه کې د موسسو د بندیدو په علتونو کې خیالي استادان او محصلان د تعلیمي ادارو اصول نه رعایت او یو شمېر نورې سرغړونې یاد شوي خو تر اوسه دغه بنسټونو په دې اړه څه نه دی ویلي. سعودي عربستان د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ ترلاسه کړ. دا پریکړه د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا پرون په زوریخ کې وکړه او د دې کوربتوب لپاره بل هیواد نه و چمتو شوی. نو لرای ورکولو پرته ریاست دا امتیاز ورکړل شو. د اروپای ټولنې یو شمېر هیوادونو له دې ډلې د انګلستان د فوټبال فدراسیون د سعودي عربستان د بشري حقوقو سوابق ته په پام سره د فیفا پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. دا به دوهم ځل شي چې د فوټبال نړیوال جام په منځني ختیځ کې ترسره کیږي. په 2022 کال کې قطر د دې لوبې کوربه و او ټاکل شوی ده چې سبا جمعه د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې بیا سره مخامخ شي. د دغه دواړو لوبډلو ترمنځ درې شل اوراسي علي لومړی یو پرون تر سره شو چې د زیمبابوي ټیم د څلور وکټو په توپیر وګټله. دا لوبي د زیمبابوي په پلازمینه حراري کې روانه ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلې شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به راشو. دې راپورته چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او وی ویل چې له دې سره د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسیده او د نورو شخړو لپاره منابع آزاد شوې. خو په دې استماعي غونډه کې پرون وخته د سازو جرګې یو شمېر غړي د ولسمشر بایدن پر دې ادارې سخت نیوکې وکړې او دا اداره یې تورن کړه چې د سولې تړون سم پلی نه کړ. تفصیل له احمد شي براور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د روسیې په ګډون به د متحده ایالاتونو مخالفین خوشاله شوي وای که چیرته امریکایي ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د دې غونډې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د 14 پر مهال د 14 امریکایي سرتیرو د وشلو او د هغو زرګونو افغانانو د غیر منظم استلو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره کار کاوه د ولسمشر بایدن اداره تورنه کړه. د ښاغلي بلینکن مخاطب کړ او ویل تاسو د سقوط په برخه کې د خپل پرسونل خبرداري لپاره مغرسولې وو. د دې په جواب کې بلنکن وویل چې هر امریکایي چې غوښتل له افغانستان ووځي هغه ته فرصت برابر شو او په زرګونو افغانان د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شول. همدار از واشنگتن اوس هم د پاتې افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره شمنده. شغل بلنکن بیا د توحید تړون په اړه غونډه توضاحت ورکړ او زیاته کړه
ان انټرا افغان نیګوسییشن
د افغانانو ترمنځ خبري د دې خبرو په ترڅ کې اور بند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشه او د تړون پر مهال موږ دا ژمنه وکړه چې له افغانستانه د می په یو ډیر شمنې ته ووسو او د طالبانو 15,000 زندانیان به خوشی کیشي. د استازو جرګې وغړي تر دې خبرو وروسته وویل د دې 15,000 کسانو په منځ کې ترهګر وو، جګړه مار وو او هغه کسان وو چې بیرته د جګړې ډګر ته ستنېدل چې د افغان حکومت پر ضد جګړه وکړي، د هغه حکومت پر ضد چې امریکا یې ملاتړ کاوه. بلنکن په جواب کې وویل چې هو همداسې وو، خو کله چې بیا له بلنکن څخه پوښتنه وشوه چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازي وو، بلنکن ځواب ورکړ چې نه وو. د استازو جرګې یو غړي په لږ لوړ غږ وویل چې ولې د هغه حکومت استازي په دې خبرو کې نه وو چې امریکا یې ملاتړ کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سوال په جواب کې وویل چې دی ځواب ورته نه لري او هغه وخت هلته نه وو.
I wasn't there at the time, but
له شغل بلنکن څخه بیرته دا پوښتنه وشوه چې د افغان حکومت راتلونکي مو له خطر سره نه و مخامخ کړي. دا خبره تایید کړه او د امریکا د مرکزی قومنداني سنت کام د پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزي تیرو خبرو ته اشاره وکړه او ویل
Yes, and indeed I think General McKenzie has testified to exactly that.
همداسې د جنرال مکنزي د ټیکټ په خپل استماعي غونډه کې اشاره کړې و چې د دوی تړون د اعتماد جوړونې په برخه کې یو ناورین رامنځته کړ. همدارس د افغان حکومت د راتلونکي په اړه او تر یو بریده د افغان امنیتي ځواکونو د خوندیتوب لپاره له شغل بلنکن څخه بیا پوښتنه وشوه چې وی خواته مو له طالبانو سره روغه کوله، بل پلو مو افغان ځواکونو ته ویل چې مقاومت مات وکړي. دا تصاد نو بلنکن دا خبره ومنله چې هم داسې د دبه تړون د 2000 شلم کال د فبروري په 9 د امریکا په اساسي توپ زلمی خلیل زاد او د طالبانو په اساسي توپ مولا عبد الغنی برادر لاسلیک کړ. شغلی خلیل زاد اوس ویل دي چې د ترامپ له انتخابي وروسته د دبه تړون د ټولو عناصرو عملي کېدو ته فرصت برابر شوی دی. ټاکل شوی ده چې ډونالد ټرمپ د جنوري په 6 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د دې انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو چې له هغه جګپوړو مسولینو په وغوړي چې استعفا وکړي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسولیت درلود. دیموکراتان ټینګار کوي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسولیت تر ډیره د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړي دورې په غاړه دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن له سباند درې کلونو وروسته پرون د کانګرس استمایا غونډه ته حاضر شو، لکلا کو نیوکو سره سره له افغانستان د خپل ځواکونو د استلو ننګ وکړه، خو زینو نیمګړتیاو ته اشاره درلوده او زین نیمګړتیاوی ومنلې. امریکا همغه درې کال وړاندې له افغانستان د خپل پخوانیو افغان کارکونکو د تخلیه بهیر پیل کړ، خو دغه بهیر لا هم روان دی او سلګونه کسان چې د امریکا په خوانی کارکونکو ځان بولی لا هم په افغانستان او پاکستان کې دی او وایي چې د اس ای وی یا د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو له امتیاز لا نه دی برخمن شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانانو د تخلیه ائتلاف یا افغان ایواک هم د امریکا د اساس جرګې له غړو څخه غوښتي چې دغه افغانان له افغانستان را وباسي. تفصیل له سناکا کړه.
د افغانانو د تخلیه تلف د امریکا په خوانی افغان همکارانو ډیره قربانی ورکړي او د ملاتړ او درناوي مستحق دي. دغه تلف د سه‌شنبه په ورځ په ولي کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټې او دیموکراتو غړو غوښتنه کړې چې امریکا د دغه هیواد په خوانی افغان همکاران یوازې نه پرېږدي. په دوام کې ویل شوی چې دغه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د دې هیواد د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې د غړو تر لیدنې مخکې استول شوی دی. د افغانانو د تخلیه ائتلاف له پخوانیو پوځیانو، ملکی وګړو، بشري سازمانونو او د هغه افغانانو لخوا جوړ شوی دی چې په خبره یې د متحده ایالاتو د هغو پخوانیو متحدینو کې سنو ته د رسیدنې په برخه کې د مرستې لپاره د ګډ ماموریت له مخې یو شوی دی چې ژوند یې په خطر کې دی او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. په افغانستان کې د سیوی کډوالۍ کیس درلودونکو دوه کسانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي او له 3 کلونو راهیسې د ویزې ترلاسه کولو په تمه دي. ازادي راډیو ته وویل
و پروسه حسابي تقریبا از سال 2020 مای
د 2020 کال لاتمی مش رئیس می سیوی ته اپلای کړي خو تر اوسه کومه مثبته پایله نه دور کړي دا ایچ آر او ریکمنډیشن لیکي چې لمغ څخه غوښتي ورته لیکلی مودي لبد امرغه زموږ ایمیلونه په زل هاو رد شوی ایمیل او څنګه ته هیڅ ځواب نه دی راکړي
مرهیت بارا ما و به ایمیل ما به تماس ما جواب نه دادن
نو مشکلات سر پدې سم مخامخ یو سه نسو وظیفه را کې نه کوم د سهارم چې رته کړه تا کوي شو چې ته زو ډېر سخت ژوند تر نن نه پوری سم مونږ دیرو کچا کې باندې درې د فیران په تل یو ترکی خو ته برته ریپورت کړی د خاطر اغلی نو مشکلات له حد زیات مخامخ ور سره یو زنه د ټول پرسونل سه سوق دلته پاتې د مونږ سره هغه کنجا او شین سم مونږ تیر کړی حتی بعض ملګریم چې سرک کې را چپلې شاو د شدا شین سه خرسي دوی ته هم په آرامینه پری دی
دا په داسې حال کې ده چې د پی او پی دو یو شمیر کیسلرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وضعیت د سوي کیسلرونکو په پرتله ډیر خراب دی. یو تن چې په پاکستان کې دی او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ما هم از اوج ملکسایی هستم که در دسامبر 2021 بعد از دریافتی ایمیل
زا یو لغو کسان و سخیم که دخپل کیس در پروسیس لپاره در 2021 کال در دسامبر میش رئیس پاکستان تراغل این پاکستان که در پی یو او پی دو پروگرام پروسیس دیر رو ده لزر رو دیر کورانه بی برخلی که حالت که اوسیگی دلتا
خانواده و فامیل فعلا در بسر نوشتی و بلا تکلیفی در پاکستان بسر میبرم.
شاخوای نیم کال وړاندې د افغانانو د تخلیه تلف ویلی و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د خپل افغان همکارانو د انتقال لپاره ژمنه کړې او د هیواد ته د افغان همکارانو د استولو او د میشتو کډوالو د مرستې لپاره یو تړون لاسلیک کړی دی. د یادونې ده چې امریکا هغو افغانان ته د سویه د کډوالې ځانګړې ویزه ورکوي چې په مستقیم ډول یې ورسره کار کړی وي او د دې ویزې لرونکي په امریکا کې د دایمي ژوند کولو فرصت لري. تر اوسه پورې زرګونه افغانان د همدې ویزې له لارې امریکا ته لیږدول شوي دي. وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شول، په زرګونه افغانانو چې د امریکا په ګډون یې له بېلابېلو بهرنیو ادارو سره له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کړی و او ژوند یې له خطر سره مخامخ و، خپل هیواد پرېښود.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبان حکومت په ټول افغانستان کې د انسان د بدن د غړو پر پلور او ګټه اخیستنې بندیز لګولی دی، خو روغتیا پالان یو شمیر دنیا عالمان بیا وایي چې د دغو بدن د دغو غړو پلور او پیر کومه مسله نه ده. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې په ټول افغانستان کې د انسان د بدن د غړو په پلور او ګټه اخیستنې بندیز لګولای، خو ځینې ناروغان، ډاکټران او دینی عالمان په وړیا توګه د یو انسان د ژوند ژغورلو لپاره مهم او بشري کړنه بولي. د طالبانو د حکومت د وزارت په دې اړه خبر پاڼه کې د قران کریم د متعددو آیاتونو او احادیثو په مطرح کولو د دې اقدام هدف د انساني کرامت او عزت ساتل خودلی دي. د یادونه ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نهی عن المنکر په نوم قانون چې یو مقدمه څلور فصله او 15 ماده لري، مشر ملا هبت الله اخونزاده د روان کال په اگست میاس کې توشیح کړ، خو په هیواد دننه ځینې ناروغان او د هغوی خپلوان وایي چې شدیداً د پښتورګو پیوان ته اړتیا ده. د پروان ولایت ای بي اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دواړه پښتورګي یې تیږې لري او د لمنځه تللو په حال کې دي. دا وایي ډاکټران ورته ویلي چې باید د پښتورګي پیوان ترسره کړي.
مشکل داره، نمی سنگ داره، اگه گرده ما می گرده ما بیدون از همه علیات میگه چه خوب نمیشه، به خاطر که زیاده ده میلیون یک گرده ماست.
از ما دواره پختورگی تگی لری، اپا یوو که لس میلی بلکه شپگ میلی ده، ده صفره که سر که می هم تگی دی. دکتران ویلی چه لعملیات و یا پیوان پرده پا هیچ دول درملو نکی کی گی، زخپلا نموسیبت سر مخیم، نمو پا چکاو.
ده هرات ولایت یو اوسیدون که چه ده هم نغوختل پر اپور که نم خبور سی، ازادی راژیو تیو ویل چه ده ترور ده زوی دواره پختورگی المنزد للی او وز پا بعد وزیاد که پر اختون که بستری دی.
دی سر مونگی کلیوالو همکاری کردی مرست و سر وکلا دی پیسو طلولو که لکه ده دواره گردی ختمی دی وش سیراز شفخانه که ده حکومت اجازه نو ورکرد جدی ده گرده سوک بدله که
که هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل خبر پاڼه کې د انسان د بدن د غړو د پیوند په اړه وضاحت نه دی ورکړی او نه یې ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب کړي. خو په دې اړه خبر پاڼه کې پر ګټې اخیستنې هم بندیز لګېدلی دی. خو ځینې دینی عالمان او جراح ډاکټران د انسان د بدن د غړو پیوند انساني او د ژوند ژغورنې لپاره حیاتي بولي. افغان متخصص جراح د کابل طبي پوهنتون پخوانی استاد او د جرمني د جراحانو ټولنې لیونارد شوایبر جایزې ګټونکی بسم الله شیوامل ازادي راډیو ته وویل
ماشین های دیالیز پورتیبل یا قابل انتقال
د دیالیز پورتیبل ماشینونه شته چې د پښتورګو پر ځای کار کولی شي. خدای یوازې د پښتورګو لپاره دی او خورا قیمته دی او ناروغانو ته زیاته سخته ده چې هغه وپیری. زما په اند د بدن د غړو پیوند د انسان د ژوند ژغورنې مهمه لار ده. د بدن د غړو دا پیوند په ټول اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې ترسره کیږي. خو زه د بدن د غړو له خرڅلاو سره موافق نه یم چې بیا بل انسان ته پیوند شي، ځکه دا غیر انساني کار دی. خدای چې یو څوک مغزي مرګ سره مخ وي خپل د بدن غړي بل چاته ورکړي.
دا چې په نورو هیوادونو کې یو شمېر هغه کسان چې پوهیږي لمرګونی ناروغي سره مخ دي په خپل خوخه او له پیسو پرته د انساني همدردۍ لمخې خپل د بدن یو شمېر فعال غړي هغوی ته چې ورته اړتیا لري وربخي. دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی بیا د بدن د غړو د پیوند په اړه وایي
د خرڅولو مسله لږه شدیده منه شو، خو اوس په کې داسې فتواګانې د انساني ضرورتونو له امله مخې ته راغلي دي چې خرڅول خو ناروا دي. که سړی د قاربونه یا غور سره سه احسانات کړي خپل یو عضو هغه ته ورکوي بیا ورسره نه کوي.
د طالبانو د حکومت دا بندیز داسې مهال دی چې تر دې وړاندې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د شدیدې بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله د انسانانو د بدن د غړو په ځانګړې توګه د پښتورګو د پلور او پیر راپورونه زیات خپاره شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین او د هنګری د مشرانو لخوا یو پر بل باندې نیوکه شوې او دا نیوکه په خواله رسنیو کې هم خبرې شوې. دا چې دوی څه سره ویلي تفصیل به له احمد شبر وورو.
د هنګری سټی اعظم ویکتور اوربان په ټویټر کې د چهارشنبې پر اصولي کل چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د اوربان د شرطونو او له اوکراین سره د سولې د خبرو په اړه یو ساعت په ټلیفون خبرې وکړي. د دې په جواب کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي اوربان تورن کړ چې د اروپای ټولنې په ځای د ځان لپاره تبلیغ کوي. نوموړي په ټویټر کې لیکلی دی چې د اروپای ټولنې اتحاد د بریالیتوب یو اصل دی او د هغې جګړې په اړه چې روسیې د اوکراین پر ضد پیل کړې له اوکراین پرته خبرې نشي کېدی. د هنګري سریاسم بیرته ورته لیکلي د خواشنۍ وړ ده چې زلنسکي د کرسمس پر مهال اوربند او د ډېرو بندیانو تبادله ردوي. اوربان په دې توګه د زلنسکي وروستي فرمان ته اشاره وکړه چې له مخې له روسیې سره د سولې مذاکرات رد شوې دي. له نږدې درې کلنې جګړې وروسته په بروکسل او واشنگتن کې ډیپلوماتیک هڅې تودې شوې دي چې د اتو لسیزو په ترڅ کې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي. د ډیپلوماسۍ هڅې داسې په توګه دي چې ټاکل شوې ده د جنوري په شلمه ډونالد ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. منتخب ولسمشر ترامپ ویلی دی چې د اوکراین د جګړې د ژر پای ته رسیدو مسلې ته لومړی ټوپ ورکوي. تر اوسه لا هم د لویدیځو ډیپلوماتانو ترمنځ ژور اختلافات په خپل حال دي چې روسیې ته اجازه ورکړي چې په موقت ډول د اوکراین د خاورې ځینې برخې اشغال کړي، پر روسیې لګېدلې بندیزونه لري کړي او د دغو وړاندیزونو په ځواب کې اوکراین ته د امنیت تضمین ورکړ شي. بل لور ته د چارو یو شمېر کتونکي وایي چې روسیا د منتخب ولسمشر ترامپ د لوړې تر مراسمو مخکې هڅې کوي چې د اوکراین ډېره خاوره ونیسي. اوکراین هم هڅې کوي چې مخکې تر دې چې ترامپ سپینې ماڼۍ ته ځي د سولې د خبرو لپاره خپل دریځ پیاوړی کړي.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو د ازادۍ راډیوي مجلې ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. په جرمنی کې سشکالی و دفتر تو کتابونه د افغان ماشومان لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی. دوه نور کتابونه دی یو خکرلرون کی آس او دی زمریانو پادشا نکل دی.
پا دیخ پراونه که بدا خاطر لیکلو پاره واوری او دی خاطرو دی و کتاب لمعلف علم گل سهر سر شغی دلیم.
پا دی کتاب کم راغلی دی چه خاطره می لیکلی او راکش راغلی دی ما نم کتاب کاغذو کلم بلی خاطر می دلی دی او پاتسی می دی.
د نظم لیکلو پاره می د شاعر حفیظ حمیم جلال زی نظر اخیسته.
موضوع می ذهن کی جوړوم سو ورځی حتی میاست مست می و موضوع په ذهن کی پات کیږي کم کم خلونه فکر واخلم څه شي څه شي پک ولي کما
دا منی فنا غزل لرو
دانا دانا دردونه می لفظونه کی پیلی غزل می د ماسړه دانا راځو کړی
د خطاطی د هنر پاړه به واوري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي
د خطاطان تشویق سي
چې زمر د پاره یو نندارتون جوړ کړي
په جرمني کې افغاني دفتر سشکل د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمني په بون شار کې آنلاین غونډه جوړه کړې و په دې غونډه کې په جرمني کې مشل لیکوال او ژباړن اسد الله ملکزي له چاپ شوی کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه
زکه چیز کار خپل وختن چې پاچا شي د پاچا مفاز سلاکار ساسو چې یو مرغه ده د سکار سمسې ته وړو چې سکار په دغه کار سره ورګي خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره غلمبېدلو
افغانیک دفتر له شاوخوا دېرش کلونو رئیس په جرمني کې فعال دی دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري غونډې جوړوي کتابونه خپروي او د کنفرانسونو له لارې هڅې کوي چې په جرمني کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېږدوي افغانیک دفتر سش کال د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي د دې دفتر مشر یحیا وردک اسد رډو ته د دې کتابونو په اړه د واتس اپ له لارې پورا لېږلې پیغام کې وویل
یو یې د حیواناتو نکلونو په نوم دی خاغلی انجینر اسدالله ملکزی دی آلمانی څخه ژباړه لیدی چاپ کړی دی دوه نور کتابونه دی یو خکرلرون کی آس او دی زمریانو پادشا نکل دی په دوغو ټولو کتابونو کې دی آلمانی ژبې څخه لنگ لنگ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړه ولیدی او مخ چاپ کړی دی دلته په آلمان کې
افغانیک دفتر پروس شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی پونم په پښتو دری او آلمانی ژبه خپور کړی وو کرکتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه د نظر ورکوي چې د هغوی ژبنی مهارتونه ورسره زیات شي ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کیږي کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي تر پنځه کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په یوې وسیلې بدلی شي خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومانو ته کتاب لولي دغه سیغونډې هم د ماشوم جرأت زیاتوي هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کیسه لولي په غیر مستقیم ډول له هغې اخلاقي زده کړه کوي د پوهیږي چې شی لاري له بدو بیل کړی د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کیږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري په نړۍ کې د یو بیشلم خې ماشومان پنځه دورې دي له زیږیدو تر درې کلنۍ له درې کلنۍ تر پنځه کلنۍ له پنځه کلنۍ تر اته کلنۍ بیا تر دولس کلنۍ او بل دوره د شپاړس کلنۍ چې ځینې دا تر اتلسو غځوي د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي لې به خبرتیا ورسته د کابل لوی تراژيدي خاطرې او تاریخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخېدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطرې لیکلې دي
ازادي رادیوي مجله پا
په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
دا ساجی راډیو مچلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبی ژانر دی چې لیکوال هغه پیشي صحنې چې په ژوند کې ورته پیشي شي یا په هغه کې ونډه لري او یا هم شاهد وی لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالې دوه غوره وسیله ده چې لیکوال کولای شي د خپل ژوند شی او بدی پیشي مات یا بریاوی او تجربه پکې بیان کړي. کره کتونکو د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري. دوی وای مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیشې ته فکر وکړي. لدې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې له انجامه نه خبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیشې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوي نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یو کیسه لوی کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطر کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدلی شي. کره کتونکو وای چې په خاطر کې کچرت لیکوال د خپل وجود دننه استراب للوستونکو سره شریک کړي هغه سپې زیات وي. کره کتونکو په دې باور دي چې خاطر یوازې د پیشه سبتیدل نه دي، په پیشه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیشه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یو کتاب د کابل لویه تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پړه. دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. له شاغلي سحر څخه به واورو چې له کوم کال تر کوم کال پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
د کتاب کې له 1900 کال نه کما لمه زنده د خاطرو ورځي د ارتنه په ملکه او خاطرې ملکه له دې کال نه او د البته مو سپورې دي خاطرې خو دلته نهایت 1900 واټه کال پورې
دا مغه کلونه د سپو کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړه او بیا له طالبانو سره د دوی جګړه وي.
او بالکل دا د ډاکټر نجيب د وشتي کلونو شروع سره ده انځل سوابیا کاله او ډیر برخه مغه د تنظیمي جګړو برخه ده. دا به کنه غواړم تر 1903 کال پورې دلته د کتاب شراغلي خاطرې دي. دا کتاب نوم شو په سوي دا تر برخه یې غوډه کابل جنگونه دي ټول تقریبا او باندې چې پیښ راغلي دي.
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکل دي کوم ورسته بیا ولیکل
نه دا د شو چې البته دې نه مخ خو ما راته لو چې وزنیه درڅنه کله کله ونی کوم کوم چې به ضرور وکړه. خو په جنگونه کې پامغه ورځ اته پامغه سات ملي کلی دي او هیڅ کله داسې نه شي چې ما دې ورسته لیکلې. البته باندې وخت باندې چې له کابل او وطن یې باندې تبران لم باندې ولې کلی ډیره کم نه شي چې شاید یو هفته باندې ملي کلی نور په پامغه ورځ اته په یو سات لیکلې د ډیر د شراغلي چې مثلا په دې کتاب کې راغلي چې خاطرې ملي کلی او راکټ راغلی دا شاوخوا یې ورانه کړی دی او حالت بدل شوی دی. ما نن کتاب کاغذ قلم بل فات لیدلی دی او پاتې شوی دی دا غشمه لیکلی دی مثلا دا راکټونه راغله او موږ پټو یا زمینه ته لاړو یم دا وکول بیا ورستم بیا بیرته شروع کړی دی چې څو وسو په هغه پیښه کې
په خاطرو کې دا غو کسانو خبري هم څوک راخسته شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي. اساس په کتاب کې د نورو د خبرو نورو خبري هم مهم راخسته دي.
او دا شته چې تقریبا کوم یو داسې چې هغه پیښ ما خپل لیدلې دي او خپل شاهد ومه د ډیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت کابل کې هم یو غري وتلې ومه یو مېشتي نور په کابل کې هم خپل خبرستر ګل درې دي. او جنې راشي چې د نورو خلکو روایتونه دي مثلا کله بش دفتر تبلالو یو بل سره کیسه کوله کنه افکارانو یا د پیخو متزمرین ملي سلدلې دي خبر مې سره دیغه خبرې مم راخستې دي چې مثلا څو پیر شو په بانکینګ منځ کې کیه په بانکي جګړه کې دا سیم راغلی دی. مو
په خاطرو کې زمان او مکان ډیر مهم دی ک مو کوم خاطرې د نور په وینا راخستې وي فکر نه کوي چې د زمان او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی.
نه نه دا ګډوډ شوی یو نو کده شي